دریا خان سره می اوسا، باچا خان سره می واخلا، سمت خان سره می وا.
پچنو ولایتونو کې فلم ولې وطن کوي؟
پکتیا شو، پکتیکا شو، خوست شو، چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
نور مطالب هم لرو. په کابل کې د سرتورا بيقوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه. د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی. تر دې مخکې به دې ته راشم چې بيقوره شاعر ډېرو ته ناآشنا نوم وي. له بيقوره نه مطلب د اپیکورس مکتب دی چې په لرغوني یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی. اپیکور یا اپیقور له مرګ نه ویریږي. د اپیقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي، چې ښه او آرام ژوند خپل کړي او ویل کېږي چې د اپیکور یا اپیقور د نظریاتو اغېزې د نړۍ پر مشهورو فیلسوفانو لکه کارل مارکس، جان لاک او یو شمېر نورو جوتې دي. په ازادي راډیوي مجله کې به فلسفي تنزو له وچ فلسفي راګرځو. د شعر په اړه د ښاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د ده د کتاب د مخکتنې راپور
په دې غونډه کې ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د ښاغلي شریف په شاعرۍ په ځانګړې توګه په اوسني چاپ شوي کتابې خبرې وکړې. د غونډې په پیل کې د ښاغلي شریف ژوندلیک ولوستل شو، ورپسې غونډې ته د ښاغلي شریفه شریفه او د ښاغلي اکبر کارګر لیکنې هم راغلي وې چې ولوستل شوې. په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د ښاغلي شریف ته کتاب په اړه خبرې وکړې. د ویناوالو له ډلې استاد نجیب منلی، انور وفا سمندر، څېړندویه فاضل احمدي او استاد ګل رحمان رحماني یادولی شو. په غونډه کې د سرتورا بيقوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې. استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي، خو په دې معنا نه چې دا یوازې فولکلور یاد کړي، بلکې په نوې ډول او د وخت له غوښتنو او نویو طرح سره په شعر کې برابرې وړاندې کوي.
د ډیره تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي، نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي، خو فولکلور په دې معنا نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي. دغه فولکلوري مفاهیم په نوی ډول باندې او د نوو غوښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي. دویمه ځانګړنه د شعر دا ده چې قلبونه ماتوي، او دغه د قلبونو ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکي د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی. نو د چا خوښیږي د چا نه خوښیږي، خو د خپله یو حرکت دی، یو ډول بغاوت دی چې دی کوي.
ګل رحمان رحمانی بیا د ښاغلی شریف د شاعرۍ په اړه دا نظر لري.
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ، حتی د خپل نکټایي ته یو شعر لیکلی او خپل دفتر ته یو شعر لیکلی، او بلې وخت ځانګړنه په فرمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نورو شعرونو کې کمې پیدا کیږي، او کله کله بیا خپله د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي. فکر کوي چې یو څلوري زده یو غزل دی یا بل څه دی، کړیا خپله په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریک دی یا وزن فریک دی بل اړخ ته وړي. دا یو بل ځانګړنه ده.
ښاغلی شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز د هغه پر ژوند کړی وو، او دا یې ویلي وو چې جنید شریف که څه هم کلونه کېږي چې له وطن لري دی، خو زړه یې بیا هم له ټولو سره تړلی دی.
په کابل کې علومو اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګې سرتورا بيقوره مخکتنه د چهارشنبې په ورځ وکړه. د ښاغلی شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګې، یوه دری ټولګه او یوه پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پوهنتون کې د ادبیاتو استاد دی. د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر. که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی، خو د لویدیز ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی. له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي.
ما لپاره دا نوی تعریف دی، خو راته ښه ښکاري، ځکه څه خبرم د نورو شاعرانو په باره کې نو څه نشم ویلی، خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله، مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده. نو عاطفه هم مهمه ده. بیا ځله زه کوشش کوم چې د عاطفه د افراط نه ځان وژغورم.
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی، هغه کلمه ده. خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي، او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلس، او د هغو ټول مسلک په همدې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي، خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډېره، حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باصره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړی؟
ما کوشش خو کړی دی چې پکې زیات دا ټول دفت د انځورونو خبرې، د انځور چې یوازې خود د لیدلو انځور نه دی، انځور خو د اورېدلو انځور هم دی. او په تېره په شعر کې بیا د غږ انځور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د هغه انځورونه، دا ټول او د لمس انځور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هېڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شعریت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو انځور زما په نظر انځور ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یوه ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وایي مه هیډفون په غوږونو باندې ږدئ، او مه چاته په موبایل کې څه لیکئ، خلکو ته ګورئ، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اورئ. چې هر تصویر ستاسو احساس وتخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوي دغسې یو حالت هم ممکن شاعر وهڅوي چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده او له دې سره ډېر ارتباط نه لري له دغه ساحاسو سره؟
دا الهام په الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل شی کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي، هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي، لاړ شي او یو شی ووینې خوښ دي شي، یا یو غږ واوري چې خوښ دي شي، هغه درته یوه پلمه جوړېږي پیانو بې شروع کوي او بیا ځې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي. احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په څوکۍ باندې هلته بیا شعر دې کېږي. هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې. ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او ایرې هم نه وي د شپېرو او د
دا اکثر کره کتون کې په دې باندې دا معاصر خصوصا په دې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغه راځي او ستا په مغزو کې کښېني او تا ته شعر درکوي. داسې نه دی، شعر زحمت غواړي، خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي. یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست؟
بېخي سمه ده. په دې کې امکان لري چې خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم، ځکه ما ته شعر زحمت دی. زمونږ په کلچر کې خو دا نه شته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده. هر څه په هماغه یو شی دی، ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی. خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي، ډېر پاخه شاعران پکې یو شعر لیکي، بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي، بل شی ترې جوړوي، پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي. نو دا خو که الهام وي، خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم، خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه. د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي. دا کتاب 4.5 کال پخوا لیکل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی له ژوند لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي. په وروستیو 2 کلونو کې یو شمیر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی، خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو. د ازادي راډیوي مجلې په دې خپرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متن خبرو، خو که پټې خزانې ته راشم، دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ. بیا لسیزې وروسته یو شمېر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ. د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف صمیم کتاب ولیکه او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه. اسرار الافغان کتاب د پټې خزانې تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی. پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي. له دوی به واورو اسرار الافغان څنګه کتاب دی.
په 2012 کال کې لیکل شوی او د پښتنو 900 کلن تاریخ پکې بیان شوی دی. په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی، د دوی عرفاني فعالیتونه دي، د دوی ادبي فعالیتونه دي، د دوی اجتماعي فعالیتونه دي، د دوی تصوفي فعالیتونه دي او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده. تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده. هلته یې د عرفان او سلوک یو مکتب جوړ کړی و او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي. لیکن د ده په باره کې ډېر لږ معلومات وو، یوازې پټې خزانې ولنډه یادونه کړې وه، په مخزن افغاني کې یادونه وه، داسې مفصل کار نه و کړی شوی. په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په 4 پېړیو کې په 8، 9 او 10 هجري پېړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته. د دوی شعرونو د شعرونو نمونه هم شته.
د په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی، په کې غونډ یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و، ډېرې مفصلې خبرې پی شوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بی بی نیکبخت زوی دی. د بی نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یوه عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوي، د ژوند سوانۍ پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویل او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګر چې پښتانه لیکلی، ګر چې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نشوی لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردند، یعنی بدل بی ویلی سما بی کوله، لیکن د هیچا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی به غیل کوتلې په سبب له غیلو سره تللې، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی، په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلې، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم مسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1940 کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړې، یغه نه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه فوټوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغو هغه نسخه ما ته راولېږلې، یوه مقاله یې پرې لیکلې وه، هغه را سره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشرېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداشت انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بالاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پرې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پرې لیکم، انشاءالله ډېر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډېر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چېرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو
بل کمپوز یې شوی دی؟ کمپوز یې شوی، او زما کار د مقدمې او د دې کار روان دی، منابع مې ورته ټول کړي، غالبا یو 6 میاشتې وخت به ونی.
او څو مخه کتاب بشي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې، د اوومې اتمې نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیانو د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي. بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي، شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان چې راځي تر هندوستان پورې مویدان پیدا کوي. او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندوستان چنار قلا ته یې لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د دین مخکې اوومه واتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلافو پخواني مشران دي.
دا کوم تعلیقات چې تاسو پی لیکلی دي داسې برخې هم پکې شته چې لا هم ګونګې پاتې شوي، ځکه ځینې پخواني کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډېر نه وي او ځینو تشریحاتو ته ضرورت لري.
په اول کې مشکلات وو. مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهم ټکي نه وو. کله چې نسخه بشپړه شوه اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په متن کې یوه کلمه هم نه ده لوېدلې، ټولې حل شوې. ګرچې دغو نسخې لوستل ډېر سخت وو، هغه اوبه ورسېدلې وې د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حل شوي دي. البته ما چې کوم تعلیقات پې لیکلي په هغو کې اضافي تشریحات دي. مثلا د یو چا نوم راغلی، ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپله کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړي دي؟ مثلا له پټې خزانې سره مو هم پرتله کړي دي.
د پټې خزانه، مخزن افغاني، دغو وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوي دي، هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټی خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړی دي، ل تاریخي پلاوه، د تحقیق لپلاوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزې نه لري. شیخ مهدی بابا پټی خزانه معرفي کړی او دلته ترغی مفصل دی. شیخ کاټا په پټی خزانه کې راغلی، دلته ترغی مفصل دی. بی نیکبخت بالکل په پټی خزانه کې ډیره لنډه یاده شوې، لیکن دلته یې بشپړ سوانی، حتی د مارک تقریبی تاریخی څنګه د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، نو ځکه په بینیکبخته ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجرې پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی، یو نوی خبری لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
استاد رفیع وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالی پروین ملال د تسپار لیوي. لا اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجله اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچی کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي قرغشتي په نامه اوس وفات دي، خدای دې وبخشي. دا هغه چې وای نو خلونه نو دا ما په هغه باندې زما په نس باندې د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره هم ډیر بلد نه وو او دا نن یې هغه کړي و، خو نوم یې لیکلې دی لاندې چې اسرار الافغان د پای په هغه کې پاڼه کې. نو د ماته راوړي ول دا ته وګوره، د دغه اړیکه لري د پټې خزانې سره. نو ما دا ټوله ولوستې. دغه اسرار الافغان په نوم چې دی دا 300 پاڼې وو، او یوه بله هغه ورسره وه، یوه بله زمیمه د توفه قاسمیه په نوم باندې. هغه هم د فکر کوم د دوو سو د یو نیم سلو دغه سپمینسکي خو هغه زما څخه نهشته، نو هغه هم دغه نه و. نو دا ما اول وستله، اګرچې دغه پوچو کاتي هم داسې هغه نه وه، ډېره واضح نه وه.
اوس ما دغه غوښتل پوښتنه وکړم، لوستل کېده او که نه ځینې شیانې ګونګ وکړ؟
بله بله، لوستل کېدله خو دقت یې غوښت. بیا که ما ته ویل چې دا په لاهور کې یوه رساله هم چاپ شوې ده په دغه نوم باندې، نو ما ورته ویل ته دا راته راوړه. ده فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم. ما ته دغه هم راوړه. هغه چې هغه راوړله، نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسفزی دي د لاهور په هغه کې دی په دغه ستره محکمه کې، نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې. بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و، خو هغه څه خو بل څه نه وه. هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده، د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه. هغه اسرار الافغان نه و لیدلې. نو بیا زه د کراچي، بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم، د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم، د کراچي ارشیف مې پسې وکتي. نور پوښتنې مې وکړلې، مال که دا ما پیدا کړي په دې ځایو کې، خو دا نه سو پیدا. نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله، هغه په الفت مجله کې مې چاپ شوې ده. دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره. هغه زما چې څه پوهه وه په هغه باندې، په هغه معیار باندې د دې هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی، دغه ځای دی.
رفیع صاحبم دې ته اشاره وکړه، استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه، خو دا کوم کال و؟
فکر کوم 2012 یا 2013.
ستاسو چې کوم شان له دې کتاب راخیستی و؟ کنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی. استاد رفیع کار پې کوي، تاسو څه ترې اخیستی و؟ له دې پټې خزانې په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته؟ په دې کتاب
کې دې کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي، مثلا دا د شیخ متی باندې دی، دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی، په شیخ قاسم باندې دی. نو بیا خو شیخ قاسم خو د هغه اولاده کې راځي، د نیک بیبي نیک وختي زوی دی، نه پټه خزانه کې چې هغه د بیبي نیک وختي په نوم شاید د هغې زوی دی، د شیخ قدم زوی دی او د هغې زوی دی. نو دا پوره د شیخ متی کورنۍ احوال دی په دې کې. دوی ټوله هغه دي دغه صوفیان دي، په اصطلاح په تصوف کې هغه دي. نو بیا دغه د دوی ټول کورنۍ چې د ډېرو ښځو نومان په کښې کې دي، د داسې ښځو نومان په کښې کې دي چې هغه وخت کې دوی متصوفې ښځې دي. په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې ښځو نومونه نه یې اورېدلې چې په تصوف کې هغه لري، نو په دې کتاب کې شته. او نو ټول په روایتو باندې هغه دی. ما حتی د هغه کتاب ووایه دې ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب و. هغه هم فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي و ځینې.
دا هم په زړه پورې خبره ده چې له هغه سره څوک مقایسه کې نه پوهېږم. دغه معلومات تاسې استاد رفیع سره سپارلی دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته؟
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي، او دا لیکنه دا اوس ما ته هغه هم ټلیفون راوکړي زما سره په تماس کښې شو، هغه احمد ولي اڅکزی چې د دې دا خبره ده. هغه کښې پورته شوله په فیسبوک کښې، هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی و. نو هغه مقاله بیا ما ورکړل، ویل ته دا مقاله را پیدا کړه، ما ته یې راکړه. بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کښې، بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله، ما احمد ولي ته ورکړه، هغه په انټرنیټ کښې هغه کړله، پورته یې کړله. نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی.
رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده، او د دې په استناد هم د خپل کارونه کوي او کارونه مخته وړي دي. مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. د ډالۍ په نوم د افغان شاعرې امینه فنا په غږ شعر. د امینه فنا تر اوسه یوه شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې په نوم چاپ شوې.
ډالۍ ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دردونه در ډالۍ کړي، تتر جار طول خوخی کلی دی غمونا در دالی کلی جوان که دا سی یو چوک خوی چی دزرک مات اغزهی بی فقط درد حس کویشی نور دی نخبل نور دی بی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چی دی سمغم باران کلی چی پدا سی حال دی پریگ دی چی دی زان تزان حیران کلی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چی یو زل پا مخدر شی در تموسک شی او بیا شر در نروان شی او ستا جوان ریوتای مرشی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چی پزرده نکا داغوی که حالا تمره تیارشی در تبل با دا سراغوی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چی بایل لیده پریزروی دا جوان گل تا دی او بوی خو هغا تری خبر نوی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چی پل دل مر پا پل وی چی رنا دی دا جوان دون وی چی تیارو تا دی اجل وی جوان که دا سی یو چوک خوی چی پتا بی حد گران وی عشق دی پاک که ایمان وی او سپیتلی دی ارمان وی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چی هیت پری خوده نشی زنده هیر و جهان هیر کلی و هغا هیروی نشی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه دیزی در نروان شی تا دی اوخ که پسی شینده دی سفر ورطا سان شی که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه هغت للی جانان شی در دومی نشی در پاته یاد یزرک جاویدان شی جوان که دا سی یو چوک خوی چی رنا تا دی نجده کلی کل زان دی کلی لره مولا تا دی نجده کلی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی شاعری بده جوان دی کلی برو نغمو تا بده ساشی زندگی بده جوان دی کلی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی دیر دیر چه با در تیاد کلی شاگردی با در نواخلی تا بسن برو استاد کلی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی شکر شکر زی لرما چه با دیر چه تری نزده کلم زی مرن تری کوما جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه لسر گوی فناوی شم ریاب کیه مریده او هغا دور کیر زماوی او هغا دور کیر زماوی جوان که دا سی یو چوک خوی جوان که دا سی یو چوک خوی چه دردونا دردالی کلی تتر جار طول خفه کلی دی غمونا دردالی کلی دی غمونا دردالی کلی جوان که دا سی یو چوک خوی
سالو اونیزا چی دوی گنه چاپ شوی وی لنجده یونیم کال روسته دره مگنه چاپ شوه.
د دې ونیزې مرستیال عارف سنم وایي چې د مالي ستونزو له امله د دې جریدې چاپ ځنډېدلی و او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو ونیزې په اړه ږغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
کومې لیکنې او کوم معلومات چې د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کېږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو څه را مخته کړي او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا بحث وکړي، نو موږ داسې څه ته ځای پکې ورکړی دی چې هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي، څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالانو چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړې ده چې په نورو چاپي رسنیو کې کتنه شوې ده خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول د ښځو دي او د ښځو په اړه، د ښځو د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه، او د نجونو د بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخیستې دي. نو دوی نورې هم واسېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي. او بېلابېل معلومات دي.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوه لسیزې یا له دې نه وړاندې بحثونه کېږي. نوی څه شی دی چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوی دی لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دی، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا همداسې ډېرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم په دې ونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خپروي پکې؟
بلې بلې، و ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې موږ خویندو لیکلې وي، لنډۍ نو کټړی غاړي هم پېښته ده. د دې مطلب دا د مخ خوندو چې کومې لنډې کیسې لیکلې وي موږ ترې لیکل وي، دا هم پکې چاپو.
عارف سنم وایي چې په سالو ونیزه کې د نجونو او مېرمنو لنډې کیسې هم خپروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تله په نوم خپلې ولنډ کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
20 کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو 2 کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو 9 فلمونه جوړ کړي. دا وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم می جنایت ته چې دا غمه ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی. پکتیکا شو خوش شو، دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
خغله فولاد وایي ک افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستي ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړېدو غوښتنه لري.
موږ د خوستي ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندرې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ یې غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړه شوې وه، خو د همدې مخالفتونو له امله اوسمهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالېدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه هم نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعاله شي. که کله موږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالېدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو دغه تلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډله ییز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دایمن سرم یو سا دریا خان سرم یو سا باچا خان سرم یو اخلا سمد خان سرم یو اخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کېده دای یولسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 50 کال عمر لوی برخه په سیاست کې تیر کړ. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغیزمن وو. د خدای خدمتګار تحریک غړی وو، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه وو. د ژوند شل کال په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غوړولی دی. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. په ادبي ډګر کې د دیارلس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې ښه نه و په خپل ژوند لیک بوخت و. شایي په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له په زړه پورې رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیږي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په لړه کې مې زړه کېده لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمه نه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برک سور کله یې تک سور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستایي د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم چې څومره تېزېدم دیګ مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی د کور په لور رهي شوه. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. پاینه که می ده شقیقو پر سپین و ویشتو پات تور ویشت را بر سیر کرل خو سپین نپوریدل ده تشناب لکڑکی می کچی تا وکتل ده سرک ده غاری چراغ لامر نره بلڑکی خپش کاری لکه رون ما شام چی چاشم لگولی وی خو ما شام نده دیکشن بی سهار ده
تربل راوی ادبی مجلی مو زحمت چیبر به خدای سپارم شدیوی
مننه چی ازادی راڑی واورید.